Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسو و نیوی د ثور دوهمه او د میلادي 2013 د اپریل 22مه. په دې خبري مجله کې د انتخاباتو د کمیسیون لوري په څو ساعتونو کې د زماني جدول د اعلانې دوه نور موضوعاتو تفصیل اوري. ز اسمت ساروانیم د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې سات په خبرونو پیلوم. د کابل پرلت کوونکو لشکیل خو د درو میاشتو لپاره د اوربند غشتنه وکړه. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله ډلوي متخصصانې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریډ سیمته رسیدلې دي، او په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لس ورځنیو مظاهرو مشر وای دی به نن له صدر اعظم سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانېږي. دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده دغه زماني جدول د کابل پر وخت 9:30 بجې اعلان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه ناپیلي ولسی حرکت دی چې په جنګ کې لشکلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې شخ کوي. د کابل پرلت یو غړي احمد الله وزیری وویل
د افغانستان په جنگ کې درې لوري ښکیل دي، طالبان، افغان دولت او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه. موږ په درې واړو لوریو یو ځای غږ کوو چې حداقل د درې میاشتو لپاره اوربند اعلان کړي او بیا د دغه درې میاشتو په اوږدو کې د سولې مذاکرات پیل کړي. روانو پرلتونو په ولس کې د سولې هیلې راټوکولې.
شغلی وزیر همدار ازول چې د روان ساوریا خوې په یو شتمنې ټبه په کابل کې د سولې او اوربند په نوم یو لوی خوند هم جوړ شي چې لاري به دوی د نړیوال ټولنې په ګډون د جګړې شکل لورو ته خپل خوشتنی ورسوي. په کابل کې د سولې او افغان شورنې په نوم د پرلت خیمه شاوخوا یو میاشت مخکې ودرول شو او دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځېده چې د کابل پرلت کوونکو د معلوماتو پر اساس اوس شمیر 40 خیمو ته رسیدلی دی. پاکستانی سوداګر د افغانستان په سرحد کې د هغې دروازې د بیا پرانستل کېدو غوښتنه کړې چې له تیرې اونۍ راهیسې د دواړو لورو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د پاړچینار د سوداګرو د یو استازي نذیر احمد له قبله لیکلي چې وایي د خرلاچی لارې د تړل کېدو له کبله د دوی سوداګر سخت زیانمن شوي دي. تیرې یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرمې جنسۍ په لکه تیګه سیمه کې د دوو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ نښتو کې 15 پاکستانی سرتیری وبښل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې ویلي و چې د دې نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې ستونزې له ډیپلوماتیکو او پوځي لارو هواري شوې، خو سوداګر وایي له تیرې اونۍ راهیسې چې د خرلاچۍ لاره تړلې پاتې ده، د دوی مالونه د خرابېدو په حال کې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریډ سیمې ته رسیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د کیمیاوي وسلې د مخنیوي ادارې متخصصان د اپریل د 21مې نیټې سهار د مشته څیرمه د سیمې ته ورسېدل. اعلامیه زیاتوي نه یوازې د سوریې لخوا بلکې روسي پوځیانو د دغو متخصصانو د امنیت ډاډ ورکړی دی. دغه متخصصان له یوې اونۍ راهیسې په سوریې کې ول او په دې نوو بریالي شوي چې د دوما ښار د مشکوک کیمیاوي برید سیمې ته لاړ شي. دا برید د اپریل پر 9مه نیټه وشو. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او بریتانیا د سوریې حکومت د دې برید په ترسره کولو تورن کړی او تر هغه یو ونه وروسته په سوریې کې هغه سیمې په نخه کړی چې دوی د سوریې د کیمیاوي وسلو مرکزونه بولي. د ایران ولسمشر د هغې میرمنې په وړاندې چې په دغه هیواد کې جبري حجاب نه و رعایت کړی د پولیسو په زور زیاتي انتقاد وکړ. حسن روحانی د شنبې په ورځ په هغه وینا کې چې دولتي تلویزیون خپره کړه ویلي چې تقوا ته د زور زیاتي له لارې وده نه ورکول کیږي. ولسمشر روحانی وروسته له هغه دا څرګندونې کړي چې د ایران په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې ښیي د ایران د پولیسو یوه ښځینه غړې یوه بله میرمن وهي چې پوړونه یې ټول ویشتان نه دي پوښلي. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول دې پیښې ته اشاره نه ده کړې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 19 د دې موضوع د پلټنې سپارښتنه کړې ده. او په ارمنستان کې د صدراعظم د ټاکلو پر ضد د لس ورځنیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي دی به نن له صدراعظم سرژ سرکیسیان سره وګوري. پاشینیان د شنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي زبه له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او د قدرت د سولیز انتقال پر شرایطو خبرې وکړم. دی وایي دا لیدنه د سیمې پر وخت د سهار 10 بجې په پلازمینه یروان کې په ماریوټ هوټل کې په پام کې نیول شوې ده. د سرکیسیان دفتر تر اوسه پورې دا موضوع نه ده تایید کړې. د ارمنستان نوی ټاکل شوی صدراعظم د شنبې په ورځ د مظاهره کوونکو له مشر سره د سیاسي خبرو غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال نیکول پاشینیان دا غوښتنه رد کړې وه. د دغه هیواد ولسمشر آرمن سرکیسیان هم د شنبې په ورځ د مظاهره کوونکو له مشر سره ولیدل. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس 2:00 دقیقې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ټاکنو زماني جدول اعلانوي. د دغو انتخاباتو د عامه پوهاوي په برخه کې د انتخاباتي ارګانونو پر اقداماتو انتقادونه کیږي، خو د دې کمیسیون وروستۍ هڅې ځینې کارپوهان د خوشبینۍ وړ بولي.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمنې ثابتېدای شي.
چین په بدخشان ولایت کې د یوې غرنۍ لیواله تجهیز سره مرسته کوي.
د دې په خاطر چې بهرنۍ تروریستانو د فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی د فعالیت ساحه تنګه او بالاخره دوی د منځه ولاړ شي، نو یوې غرنۍ فرقې ایجاد ضرورت.
د کونړ ولایت په څو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو مخابراتي شبکې بندي کړې دي.
دا څونه وښولې چې مطلبان به سیمه او راټولې پیغام چې بند دي خلکو ستونزې به خېډي کړي دي او تجارت هم ټول وسنن سبا په ټلیفون دي.
دا یو شمیر نور موضوعات ته د خبری مجله کې له ازادي راډیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، ټاکل شوی ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 2 ساعتونو کې د راتلونکو ټاکنو زماني جدول اعلان کړي. دغه کمیسیون یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر اوسه څه باندې 200,000 رای ورکوونکو نمونه لیکلي دي چې د ډیرو په نظر دا شمیر لږ دی. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو چارواکی وایي د انتخاباتو زماني جدول نن تر غرمې د مخه په رسمي ډول اعلانېږي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه زماني جدول د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د بهیر په اړه جزئیات تشریح کوي. هاشمی زیاته کړه
چند تاریخ مشخص است که در کدام روز
دی وی څو تاریخونه مشخص دي چې په کوم نیټو نوماندان خپل نمونه لیکي. د شکایتونو د ثبتولو ورځی کوم دي، لمړنی او وروستی نتایج څه وخت لانیږي، دا ټول هغه جزئیات دي چې په دې بهیر پورې اړه لري چې په مفصل ډول به نن پر 9 بجو اعلان شي. د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د حمل یاوري میاشتې پر 15 په ټول افغانستان کې پیل شو. شغلی هاشمی ویل تر اوسه د څلور دیش ولایتونو په مرکزونو کې سباندی 200 زرو کسانو نمونه لیکل چې په ورستی او څورزو کې تر ټولو لوی شمیر په کابل او تر ټولو لږ شمیر په میدان وردک کې ثبت شوی دی. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې وویل چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په برخه کې عامه پوهاوی لږ و. شغلی عبدالله د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
هر چهار انتخابات مربوط به کامیابی یعنی پروسه است.
دوی وایي څلور ټاکنې د همدې بهیر په بریالیتوب پورې تړلې دي. که خدای مکړه دا بهیر کامیاب نسی وروسته به د هیواد سیاسي وضعیت له ناخوالو سره مخامخ
سي. سیاسي کشور به چالش مواجه میشیم.
دغو اندېښنو ته د انتخاباتو د کمیسیون غړي په ځواب کې وویل چې په لومړي سر کې کمیسیون هم د لږ کسانو د نوم لیکنې په اړه اندېښنه درلوده، خو وایي وروسته دا شمېره لوړه سوه. د سید حفیظ الله هاشمي په خبره سره له دې چې خلک له نامنیو څخه اندېښمن دي، پر دې بهیر یې باور تر یوه حده راکم سوی دی، خو هیله یې وښوده چې د انتخاباتو د بهیر د زمني جدول په اعلانولو سره به دغه شمېرې نورې هم لوړې سي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان یا تلې میاشتې 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوم لیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بیلابیلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي چې په دې اړه همدانن هم په جمهوری یعنی پرون هم په جمهوری ریاست کې بحث وشو چې له کومو میکانیزمونو څخه په استفادې عامه پوهاوی ډیر شي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د رای ورکونې لپاره د نوم لیکنې له بهیر 15 ورځې تیریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون د را روانې اونۍ له پیل نه د عامه پوهاوي د نوي کمپاین د پیلېدو خبره کوي. د یاد کمیسون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي کمپاین په لړ کې علماو ته هم دنده سپارل شوې چې د جمعې په خطبو کې خلکو ته لازم معلومات ورکړي. دا چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې پروسې د ګړندیتوب او هڅونې لپاره له کومو نویو لارو کار اخیستل کېږي، ښاغلی هاشمي په اړه وایي
د شورا علما سره، د معارف سره، د وزارت تحصیلات علی مسلکی استادان سره، د مدني ټولنو سره، د شورا علی صلح سره، د والیانو سره، همدارنګه د تهرو طریق نه باغ اعلامیې یا هغه طریقې چې داخل وهاسول شي چې هغه هغه به هم په شنبه یک شنبه ورځ په غون افغانستان کې او په کابل نه به شروع کیږي. تلیفوني شبکې چې دي د دې طریق نه هم
خلکو ته پیغامونه رسول کیږي. د دې سره د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار که څه هم ناوخته پیلېږي خو خپل اغیز به ولري.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري، کوم چې اغیزمنې ثابتېدای شي.
د نوی ملي جبهه مشر انوارالحق احدی چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د نوم لیکنې پروسه ناکامه ده او باید هم په نویو لارو چارو فکر وشي.
په نظر په کافي اندازه عام پوهاوی نه ده ورکړ سوی، بل هڅه عام پوهاوی هم ورکړي. دا وخت ډېر کم ټاکلی دی او دوی دوه لوی مشکل سره یو ځای کړي دي. له یوې خوا خلک تذکره نه لري، اول به تذکره اخلي، هغه هم یو وخت نیسي، او بیا څه د نوم لیکنه څه ده کوي، او نتایج را معلومیږي. دغه یوه هفته تیره سوې نه ده، خلک شکایتونه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان د میاشتې 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسیون له لورې د رای ورکوونکو پر تذکیرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي. که څه هم د جرګې غړیو په دې اړه شواهد او اسناد وړاندې نه کړل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه سټیکرونه خوندي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی، له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا، د رای ورکوونکو د نوملیکنې لنډ بهیر، او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرڅون هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکی به څه وي.
په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 15مه پیل شوی چې د ثور تر 23مه نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 1,09,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهلا حق چې د ولسی جرګې دغې غونډې ته بلل شوی و وی ویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو د دې په خبره کمیسیون هڅه کوي چې د جال او درغلیو مخه پکې ونیسي. مرمن حق وویل که اړتیا پیښه شي د ولایتونو په مرکزونو کې به د نوملیکنې د بهیر موده وغځیږي. د دې ولسی جرګې د ځینو غړو د دغه ادعا پر وړاندې چې د انتخاباتو سټیکرونه په بازار کې خرڅیږي داسې وویل. دې وویل په دې برخه کې چې سټیکرونه او کتابونه د غلا شي تر اوسه شواهد نشته، خو یقین لرم چې د خلکو او د کمیسیون د همکارانو په مرسته به یې مخه ونیول شي. د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې رئیس حمایون محتاط چې دی هم د جرګې غونډې ته بلل شوی و وی ویل د انتخاباتو لپاره یې په شرایطو برابرو کسانو ته د تذکرو د ویش لړۍ ګړندۍ کړې ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.5 څپه اورئ. د روانې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د راتلونکو پرلماني انتخاباتو او سولې ترمنځ په تړاو لیکنه خبره کړې وای. راتلونکو انتخابات د سولې د ټینګښت یو برخه هم کیدای شي، خو خطرونه هم ورسره ملګري دي. د دې لیکنې لیکوال وای په داسې حال کې چې راتلونکو پرلماني انتخابات د اکتوبر د میاشتې لپاره پلان شوی، افغانستان دا فرصت لري چې منځلارې طالبان حکومت تراولي او د اوږدمهاله سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړي. خو د لیکوال په باور په همدې انتخاباتو کې دا خطر هم شته چې وسنۍ هغه لړزان د ائتلاف زیانمن کړي چې دا مهال پر دې هیواد واک چلوي او یو لوی کړکیچ ته لاره پرانیزي. لیکوال زیاتوي په راتلونکو میاشتو کې باید ټولې خواوې په ډېر دقت ډیپلوماسي وکاروي څو ډاډمنه شي چې د افغانستان راتلونکي پارلماني انتخابات په دې هیواد کې د سولې لپاره شته هیلې مړاوې نه کړي. د ډیپلوماټ په دې لیکنه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر پایل ته اشاره شوې او ویل شوې دا انتخابات تر 3 کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. لیکوال وایي د انتخاباتو لپاره چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې رښتینو خبرو اترو ته د تیرې یوې لسیزې د بل هر وخت په مقایسه ډېر نږدې شوي. لیکوال زیاتوي په یو وخت کې انتخاباتو ته چمتووالی او له طالبانو سره د سولې خبرې ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي، لکه دا چې آیا طالبان به وغواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او آیا نړیواله ټولنه به په دې انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور دې پوښتنو ته سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي، خو په عین حال کې شوي پرمختګ ته هم یو خطر کېدای شي. عرب نیوز وی پانی په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو په وړاندې پښته غوښونه او خطرونه یو ریپورت خپور کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی وسلوال طالبان او په ځینو ځایونو کې جنایتکار ډلې په افغانستان کې خصوصي مخابراتي شرکتونه په نخښه کوي چې په دې هیواد کې امنیتي خطر زیات کړي او د مخابراتو د شاوخوا 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت کاروبار له خطر سره مخ کړي. عرب نیوز په یو ریپورت کې د چارواکو او د ټلیفوني شبکو د کارکونکو لخلې وای په افغانستان کې پر خصوصي مخابراتي شرکتونو د هغه یاغیانو او همدارنګ جنایتکارو د لخوا بریدونه زیات شوي چې له دې شرکتونو د باج په ډول پیسې اخلي. د عرب نیوز وی پانی په ریپورت کې راغلي په وروستیو کلونو کې کله چې ځینې خصوصي ټلیفوني شرکتونو د حکومت د مخالفو وسلوالو اوامر نه دي منلي، انجنيران او کارکونکي وشل شوي. ریپورت وای دا موبایل ټلیفون شبکو ځینې پای ورسته لاغه د طالبانو لخوا به جوړې شوې چې شرکتونه د طالبانو هغه وختنه چې د پوځي عملیاتو پر مهال دی فعالیتونه بند کړي لپاره ورسولي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو ته د دولت توسلوالو مخالفانو د ګواښونو په اړه هم یادونه شوې وه. د کونړ د چپې درې مانوګۍ او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې په سیمه کې مخابراتي شبکې بندې دي او د همدې بندوبست په وجه او د دې بندشت په وجه دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ د مانوګي او چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دولت وسلوال مخالفینو تلیفوني شبکې بندې کړي چې له امله یې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي.
زما نوم وحید الله صافی، د پیج درې اوسیدونکی یم. تقریبا دا څو اونۍ وشولې چې مطلب خان بي سیمه او راټولې پیاګان چې بند دي، خلکو ستونزې بيخي ډېرې کړي دي او تجارت هم ټول اوس نن سبا په ټلیفون دي چې خلک رابطې وکړي او بل سره مطلب یو بل ته اطمینان ورکړي چې داسې روغ جوړ.
نوم غلام حسین دی، یو مشکیږي چې پیاګان قطع شوي دي.
دوی وایي د تلیفون دی وی اړیکی نیولو د پاره ل چپې درې او مانوګي څخه وټه پوره وسداباد ترازی
وکینو د یو کار د پاره منګه د دخنه د بر چپې درې نه درې څلور ول سالې راتیرو دی وی خبر یو مشکل د پاره راځنو ډیر مشکلات سره منګه ګيري
د معمولی مشکل قبل من وټه پوره ول سالې ترازو زنګ او یو ټلیفون په سر افغاني لګو د چسنزونه من راځو او وټه پوره د دغه زینه بس زنګ خارته نو دا ډیر زیات مشکلات سمخیو.
خلک له وسلوالو مخالفینو غواړي چې باید ولست ستونزې پیدا نکړي او له حکومت غواړي چې د هرې لارې کېږي باید تلیفوني شبکې بیرته فعال شي
او کوه دولت په لاس کې نیوي او هغه نشي کولای. نو قومي مشران دي منځګړیتوب کوي د مخالفینو او د دولت ترمنځ. دا خو یو شخصي کمپنی ده، د سره نه د طالبانو کار شته او نه سره د دولت کار شته.
په کونړ کې د مخابراتو رئیس ډاکټر سید احمد د شنبې پورز ازادي رادیو ول پوخا په کونړ کې داسې کوم ستونزه نه و موجود، خو څه موده کېږي چې تلیفوني شبکو ته د وسلوال مخالفینو لخوا ګواښونه زیات شوي او دوی هڅه کوي چې چیرته مخابراتي شبکو کار بند کړي بیرته پیل کړي.
نور ځین کې دا نه دي بندې شوی، په دې پیج دره کې زمونږ تقریبا چې و پایګان زمونږ د بندې دي د ایم ټی ان د خوانه سلام دوه پایګان وي هغه آزاد وي دا دوه ورځې کېږي چې ګل دره کې و کې هغه بند کړل.
ازادي رادیو ته پر رسیدلو راپورونه کې ویل شوی چې چوکۍ ولسوالۍ اړوند په دیوګل او د نورګل ولسوالۍ د مزار درې او همدارس د وټپور په یو شمیر سیمو کې هم د وسلوالو د غواخونو په وجه تلیفوني شبکو خپل کارونه بند کړي دي. تر اوسه داعش ډلې د تلیفوني شبکو د تړلو او د هغه د لاملونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د چین لوی درسیز په بدخشان ولایت کې د افغان ملي اردو یوې غرنۍ لواء ته د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. د دې شورا وایان قادر شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر چین ته د خپل سفر په مهال دا غوښتنه له چین څخه کړې وه. قادر شاه د دې لواء د تجهیز د څرنګوالي په اړه فریبا ظاهر ته وویل غرنۍ سیمو کې
د توریستانو فعالیتونه محسوس دی او استاشوی دی مشخصا به چین سره په پولا باندې چې د بدخشان سهرازی په دې سیمو کې بهرنی توریستان یا د ترکستان شرقي د خپلواکۍ غورځنګ کې سیایم ورته ویل کیږي د دې فعالیتونه از محسوس شوی دی. د دې په خاطر چې بهرنی توریستانو د فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی د فعالیت ساحه تنګه او بل اخره دوی د منځ ولاړ شي نو یوې غرنۍ فرقې ایجاد ضرورت دی. دا غرنۍ لواء به د افغانستان د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ایجادېږي. یوازې له چین څخه د دې لپاره چې دا لواء په هغه ساحه کې نږدې ده نو دوی د تجهیز او دوی ته د امکاناتو په برابرولو باندې له چین څخه د همکارۍ غوښتنه وشوه. خپل چمتواله خپل او وګورو چې تر کومه کچه پورې دا کار عملي جنب خپلې.
آیا دا تر اوسه مشخصه ده چې څه ډول همکاري مثلا آیا چینایي ځواکونه هم راځي، یعنی په دې لوا کې په مشترک ډول دوی په دې سیمو کې ګزمې کوي؟
اصلا قطعا افغانستان رتل هغه هیوادونو سره چې دوی موږ ورسره رسمي تړونونه لرو د دولتونو په کچه باندې هغوی خپل حضور لري دلته په افغانستان کې. له هغې پرته نور هیڅ ځواکونه په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مونږ د چین څخه غوښتنه دا ده تر څو هغه ځواکونه چې د افغان ځواکونه دي، بیا افغانان دي، د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ځای پر ځای شي ودي مشخصا دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ځای پر ځای شي ودي صرف د دوی سره دی د اکمالاتو په برخه کې او د تجهیزاتو په برخه کې ورڅخه د همکارۍ غوښتنه شوې ده لدی ورهیفه قطعاً داسې کوم بحث نه دی شوی چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره په ګډه یا ګزمې کوي یا به مشترک به نظامي پروګرامونه برنامې عملیات ولري
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ارمنستان د مظاهره چانو مشر ویلی چې دی به له صدر اعظم سره نن وګوري او د هغه د استعفا او د قدرت د سولیز انتقال پر شرایطو به ورسره وغږیږي د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي
د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان د شنبه په ورځ په پلازمینه یریوان کې جمهوری څلورلارې ته ولاړ څو د زرګونو مظاهره کوونکو له مشر نیکول پاشینیان سره وګوري د لسم ورځ د چې دوی د نوې صدر اعظم د ټاکل کېدو په اعتراض راوتلې دي ولسمشر له سختو امنیتي تدابیرو سره په داسې حال کې چې مظاهره کوونکو د سرج سرکیزیان پر ضد شعارونه ورکول د نیکول پاشینیان او د نور کسانو سره د لسو دقیقو لپاره خبرې وکړې او بیرته ولاړ ولسمشر آرمن سرکیزیان تر دی وړاندې د روان وضعیت د آرامولو لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه خو اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د نوي صدر اعظم هغه غوښتنه هم رد کړه چې د مظاهرو د ختمولو په هدف د مخالفینو له مشر سره د سیاسي مذاکراتو په اړه کړې وه نیکول پاشینیان ویلي وو چې اعتراض کوونکي حاضر دي چې یوازې د سرج سرکیزیان د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي سرکیزیان دوی دورې د ارمنستان ولسمشر کړې ده او د اپریل پر نهمه د صدر اعظم په توګه ونومول شو چې د اپریل پر ولسمه نیټه د پارلمان لخوا تایید شو په وروستیو ورځو کې چې پولیس هڅه کوي د اپوزیسیون پلویانو لخوا د لارو د بندېدو مخه ونیسي سلګونه تنه نیول شوي دي یوازې اویا تنه د شنبې په ورځ د پلازمینې په بیلابیلو برخو کې ونیول سول دغه مظاهرې د ارمنستان نورو لویو ښارونو ته هم غځېدلې دي چارواکو خبریالانو ته خبرداری ورکړی چې د پولیسو د اقداماتو څخه په یوه مناسبه فاصله کې واوسیږي
دا هم د خبری خبرونه ځنی مهم د مهم خبرونو ځنی مهم سرټیک د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلان شي د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریسیمې ته ورسېدل او د ایران ولسمشر د هغې میرمنې په وړاندې چې په دغه هیواد کې جبری حجاب نور رعایت کړي د پولیسو پر زور زیاتی انتقاد وکړ زموږ شخص آزادی رادیو اوري
د ژوند رنگونه
اگران خور لمړي سرک خو بزن را پیژنې
زمانم سارا ده د کابل د مامال جوی پنځه می مسلایم
د څوم کال سارا جانې
ته پینځم صف ماصله
سارا جان خلخ موږ ډیر ډاروی وای چې تب ډیر سخت او کله چې تب وایس ویختان دی تویږي سر د سپینېږي څنګه تب سخته کنه دا ویلی
دا خبره خو رښتیا ده چې تب سخته ده خو بیا خپل د خپل ماصل پورې اړه لري څنګه چې مثلا ما ځین ماصلین د چډیر درس او ډیر کوشش کوي ډیر راکې نو دوی ته کله دا تب نه سخت نه دا نو ورته سخت اوسي ځکه چې دوی خپل زحمت باز خپل ځان راسوله شي ارزته چې ماصلین درس نه ونه غوي پر رښتیا ورته سخت ښکاری
کوم مضمون ډیر خوخیږي مضمون لري څو دي
زمونږ مضمون خو ډېر دی خو زما چې خپله ډېر خوښېږي ما فیزیولوژي ډېره خوښېږي ډېر دلچسپ وه ډېر ښه مضمون ده
تر اوسه پورې خبرې په دې پنځو کالو کې چانس نه یې خوړلی
د الله فضل ده نو ښه زه خپله ښه ډېر زحمت باسم هغه کوم تر اوسه پورې نه کوم چانس څه نه ده خوړلی
ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله خدای دې هم داسې بریالۍ لره په نورو وختو کې هم دا راته وایي چې څنګه رسېدګي کوی شي هم درسونو ته هم کور کارونو ته څنګه
زه خپله مهال ویش لرم نو خپل په تقسیم اوقات باندې مخکې ځم که تقسیم اوقات نه لرو خو اتمن نو خلاصې د کولای نه شو خپل تقسیم اوقات بم ګډ وډو سی خپل درس ته په وخت نه لرو خو هم دا نه چې زه خپل تقسیم اوقات په مطابق مخکې ځم
تاسو خو بنئ شو چې کله امتحان لرې او ملمان راشي به څنګه که درس وای ملمانو ترسیږي به څنګه مو
دا څه خو ډیر شوی دی خو مونږ به کورنۍ کې نو ما سره ډیر هغه کار نه کوم، خپل درس وایم، خپل اتاق کې اوسم.
کله چې د نوی تب شروع کا اوس ماشاءالله پنځم کال، څومره تغیرات خپل وجود کې ولیدل؟
ډیر نو، کله چې مثلا یو مسل نه وي او رښتې توار زی دلته درس وایي حقیقي خو ډیر سخت دی، مشکل اوسي. خو بیا نو چې کله اوس هر کال مخ په مخ سي، ډیر پیشرفت کوي، ډیر څه نه زکه یې.
ډیر زیاته مننه کوم ګرانې خوري،
تاسو نه هم ډیره مننه.
تاسې زموږ شخلا ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اووه بجو پورې دوام کوي. د په راتلونکي خبرونه کې چې په اتو بجو پیلېږي، دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی.